سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال او زما همکار
لیلا ما حبیب عزیمی
د نن په سپین خبري او رکو راس خبرونه کې ستاسو قربانی یو خو مخ کې لیدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
نوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمین دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دي چې د افغانستان او ازبکستان د برېښنا تړون د 2022 میلادي کال تر پای پورې وغځول شو د افغانستان د برېښنا شرکت نن د دسمبر په 10مه ویلي دي چې د غتلون د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي رئیس حافظ محمد امین او د ازبکستان د برېښنا د ملي شرکت رئیس داداجان عیسا کولوف در منځ لاسلیک شوه ده دغه شرکت په اعلامیه کې راغلي دي چې د دې تړون په اساس په یو کال کې په ساعت کې 2 میلیارډ کیلو وات برېښنا افغانستان ته واردېږي او قیمت شاوخوا 100 میلیون ډالر ته رسیدي د برېښنا شرکت ویلي دي چې د اسلامي امارات هیئت د ازبکستان د درول شو پروژو د کار د پیلولو لپاره د امنیت د ټینګښت او د شان په نورو برخو کې چمتووالی څرګند کړی دی افغانستان او ساویا فیصد د برېښنا د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران نواردوي او پاتې 10 فیصد نوره په خپل په ملک کې تولیدېږي د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دي چې 2022 کال د زیاتو افغانانو د پاره د کړاوونو ډک کالو د سازمان پرون په ټوټر کې لیکلي دي چې په دغه کال کې سلګو نظر نه وي کسان د خپل مینو نه بي ځای شول او همداشان تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستانه شول د مهاجرت د نړیوال سازمان په دغه متن کې د دې نه علاوه د مرستندوی هیوادونو نه په افغانستان کې د میلیونو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د سکم 1.5 میلیون ډالر وبس پنې غوښتنه هم شوې ده ملګری ملتونه وايي په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه و او د جولای په میاشت کې قریب 2500 کسانو خپل مینې پریښوي چې د ټولو بې ځای شو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسېدو د پاکستان مقاماتو نن د جمعې په ورځ تایید کړ چې څلور عسکر د افغانستان سره پولیس تنزدي د وسلوارو سره د ټوپکو په دزو کې وژل شوي دي د پاوز د بیان لمخې د نخته هغه وخت شوې ده چې د پاکستان قواوو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي په خارګوټي کې د پاکستانی طالبانو د پټېدو په ځایونو بریدو کړ په بیان کې راغلي دي چې امنیتي قواوو یو ترورست د وسلو او چاودونکو موادو سره ونیو او روسه په دزو کې څلور پرسونل ووژل شو پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان د پنځنبه پورس په بیانیه کې تایید کړی دی چې امنیتي قواوو د وزیرستان په سیمه کې د دوی په اړه بریټ کړی دی او پاکستان کې مقامات وایي د پاکستانی طالبانو د تحریک مشران په افغانستان کې د خپل مخفي ځایونو نه د پاکستان د دولت په ضد د فعالیتونو پلان لري همداشان په بل خبر کې راغلي دي چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د بلوچستان مرکز کوټه کې د ماين په چاودنه کې لک تر لګه سلور کس وژل شوی او 15 نور ټپي شوی دي دا چاودنه د دسمبر په 10مه د دغه ایالت مرکز کې په داسې حال کې شوی ده چې لږ مخکې په دغه سیمه کې د جمعیت علماء اسلام د ډلې د پلویانو غونډه پای ته رسیدلې وه د ځای چارواکو د وینا له قراره په دې چاودنه کې وژل شوی او ټپي شوی کسان هم د جمعیت العلماء اسلام د ډلې پلویان او شاګردان دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیون خبريږي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت نطاق نن د دسمبر په 10مه امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د واکسینو د بهیر لپاره نه تر اوسه پورې 1.5 میلیون کسان واکسین شوي دي تیره هفته د امریکا لخوا افغانستان ته 1 میلیون دوزه جانسن ان جانسن واکسین د نړیوال نوښت د ائتلاف له لارې رسیدلې ده په افغانستان کې د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د هڅو باوجود د هیواد لا هم په داخل کې د کورونا د اومیکرون د نوې بڼې د تشخیص امکانات نه لري پاکستان وایي د تیر کال د فبروري په میاشت کې د مرګ د ټولو نفوسو د واکسینولو د پروګرام د پایل راهیسي تر نن پورې یعنی د دسمبر تر یو دیرشم پورې د کورونا د ویروس 155 میلیونه ډوزه واکسین استعمال کړی دی او 10 میلیونه خلک چې د ملک د ټولو نفوس 10% کېږي واکسین شوي دي. په پاکستان کې چې 240 میلیونه نفوس لري د لومړی قضیه راهیسي تر اوسه پورې 1.3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او کوم 9000 نور د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړی دی چې هواد د امریکا د متحده ایالاتونو د 3.1 میلیارد ډالر په ارزښت جنگي الوتکه اخلي. د دې تړون له مخې چې پرون دواړو ملکونو لاسلیک کړی دی، اسرائیل 2 هلیکوپټر او 2 تیل ورکونکي بوئنګ الوتکه اخلي او توقع ده چې دا هلیکوپټر د 2028 کال او تیل ورکونکي الوتکه په 2025 کال کې اسرائیل ته وسپارل شي. په امریکا کې د کولورادو د ایالت د ډنور په خار کې د وچکالۍ له امله په لګېدلې اور کې 580 کورونه، لوی بازارونه او هوټلونه سوځېدلې دي او د پنځشنبې له شپې نه تر ننه پورې د اور لمبې ادامه لري. مقاماتو د لوبسول د خارګوټي یو وزیر اوسیدونکو ته د وټلو امر کړی دی. د دې نه مخکې د یو بل خارګوټي چې 10,000 نفوس لري هم خلکو ته د وټلو امر کړی وو. د بولډر د ناحیې مسول جو پیلی رپورت ورکړی دی چې لکتر لګي یو کس مړ شوی او شپږ کس نور زخمی شوی دي. د ویلی دی د اور د خپرېدو د تیزی او په ساعت کې 120 کیلومتر په سرعت د سختو بادونو له امله کېده شي د مړو او زخمیانو شمیر نور هم زیات شي. او د نیوی کال مراسم د نړۍ په ډیرو لوی قانونو کې لغوه شوی دي او یا هم کېده شي په پراخه توګه ونن مانځل شي، ځکه چې د کورونا نوې بڼه اومیکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې ده. یو میاشت مخکې داسې ښکارېده چې د کورونا ضد واکسین له برکته به په نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نیوی کال په مراسمو کې د بندیزونو پرته برخه واخلي. په توکیو او نیوی ډیلی کې د نیوی کال د نمانځنو جشن لغوه شوی دی. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نیوی کال په اورلوبو بندیزونه لګول شوي دي، مګر په نیویارک کې د نیوی کال مراسم د یو لړ محدودیتونو په لړ کې په ټایمز سکوئر کې نمانځل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. دقایق پیش مشروع خبرها را از همکار ما زیبا خادم شنیدید. با ابراز سلام و تمنیات نیک، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این برنامه به همراهی همکار ما احمد الله ارچیوال در خدمتیم. موضوع مورد بحث برنامه را از همکار ما ارچیوال می شنوید. متعاقباً بنده به معرفی مهمانان این برنامه خواهم پرداخت.
به هم ستړي مشي قدرمن اوریدون کنن د 2021 کال ورستنه یورز ده. دا کال د افغانانو لپاره د بدلونونو ډک کالو. طالبانو د دې کال په اگست مېش کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی حکومت نسکور او پرځای اسلامي امارت رامنځ دکړو. په واک د منګولو ټینګولو څخه یو څو ورځې وروسته دوی یو موقت حکومت جوړ کړو او پراتلونکي کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو ژمنه وکړه. د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له نسکورې دوه وروسته په زورګونو افغانان او افغانستان پریښود. د دغه افغانانو یو لوی شمیر امریکا، جرمني، استرالیا، کاناډا، بریتانی او نورو لویدوزو هیوادونو کې میشول او یو لوی شمیر یې هم له لویدوزو هیوادونو ته پر لاره په یو شمیر هیوادونو کې په کیمپونو کې میشتي. امریکا د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر کنګل کړي. نړیوال بانک وایي چې افغانستان کې 10 میلیونه افغانان د بیوزلۍ د کرخې څخه د لاندې تللو ته اسیب پذیره دي. د بانک د افغانۍ د ارزښت کمیدو او د نرخونو د پورته تللو اټکل کړي. د دې سره سره چې طالبانو استازیو یو شمیر هیوادونو ته سفرونه کړي او کابل کې ځینې هیوادونو او نړیوالو ادارو خپل سفارتونه خلاص کړي، خو د طالبانو حکومت کوم هیواد او یا نړیوالې ادارې په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې خبرونه کې موږ په افغانستان کې په 2021 کال کې د رامنځته شویو بدلونونو او دا چې دې بدلونونو د افغانانو پر اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند څومره اغیزې کړي، او افغانان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې د څه ډول راتلونکي سره مخ دي خبرې کوو.
بله، شنونده های ارجمند تاریک همکار ما آقای ارچیوال گفتن تحولات اخیر در افغانستان و رویدادهایی که در جریان سال 2021 افغانستان با آن مواجه بود موضوع مورد بحث ماست، و همچنین انتظارات و چشمانداز سال آینده در سال نو ترسایی سال 2022 مهمانان عزیز ما صحبت خواهند کرد. مهمانان برنامه امشب بانو مدینه دروازی، کارمند یک نشریه و فعال حقوق مدنی هستند که از کابل با ما در تماس هستند. جناب محمد هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه تشریف دارند، و محترم دکتر محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی نیز با ما هستند که از کشور ترکیه در برنامه تشریف دارند. با سپاس از مهمانان عزیز رشته سخنم میگذاریم به دست آقای ارچیوال.
وحدتیار سب تاسو دبرشو د 2021 کال افغانستان له 2040 کال د افغانستان څخه په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ډګرونو کې څومره مختلف دي؟
آقای وحدتیار اگر آواز ما رو میشنوین، سلام و احترام تقدیم است، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده باشین. سلامونه اونی که هیلی تاس درنو ملمنو تا درنو اوریدونکو تا. یو لوی تحول چه پا 2021 کال که راغو، البته در 2021 کال تحول نو دا پا 2020 که شروع شو، این باز مراتب که 2019 که شروع شو. لوی تحول داو چې طالبانو لپاره تر ټولو یو ښه کال و چې دوی نظام جمهوریت ونړاوه، د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس یو سم حکومت چې جوړ شوی و هغه یې ونړاوه، او په یو زورو او په بدماشۍ راغلل، او یو ګرو لاسته افغانستان وغورځېدلو. د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه دی، اما په مجموع کې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د خالی حکومت او د دوی نړیوالو متحدینو د پاره تر ټولو بد کالو، ځکه د شلو کلونو راسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو شولې. 1500 اردو مسلح پوځ د قربانیو پر اساس چې یو سیستم رامنځته شوی و هغه د لاسه ووتو. په دې کې $2 تریلیون په ارزښت مصرف چې شوی و نړیوالې ټولنې د افغانستان خلکو د ټول چې په یو ځای د نظام جوړ کړی و د هر څه د لاسه ووتل. په دې تاثیرات هم سیاسي و هم اقتصادي و ټولنیز و. په اقتصادي چارو کې مثلا که مونږ تنه یو کیس مونږ بحث وکړو، هغه داره چې د افغانستان حکومت 3,500,000 اردو ملي امنیت پولیس افسران لرل چې دوی معاش لرل د حکومت څخه، د دې تر څنګ 3,500,000 ملکی خدمات وو چې په مجموع کې 800,000 کسان کېدل. 800,000 د طالب د راتلو په پر اساس دوی ټول په کور کې نستل. دغه 800,000 کسان دغه هر یو که 15 نفره د کورنۍ غړي ولري، دا تعداد د 3,000,000,000 نه زیات افغانان طالبانو بېدوړې کړل. ا دې تر څنګ سره نور افغانګولې چې وي د افغانستان څخه فرارې وکړو، نوي افغانګولې نشته دي، پروژې ټولې بندې شولې، خلک ووتل د افغانستان څخه، او دا باید دې شول چې افغانستان وپاشل شي، افغانستان کې نظام نوی، سیستم نوی، او افغانستان بلاخره دې داسې یو ګرو لاسته غورځېدلی دی چې یو بې سرپوخ افغانستان.
وحدتیار صاحب، تاسو چې کوم مسایل ته اشاره وکړله، بل خو داسې طالبان دا هم وایي چې د دې پر راتلولو سره امنیت راغلی دی، او په خوا به چې د ورځې شاوخوا 500 پورې نفر وژل کېدل د بیلابیلو اړخونو، هغوی اوس نه وژل کېږي. هغوی دې ته د امنیت په سترګه او د یو لاسته راوړنې په سترګه ګوري، ستاسو نظر څه دی؟
درې مسلې دي. اول مسله دا ده چې دغه څومره کسان چې وژل کېدل ته چا وژل، یو. دویمه مسله دا ده چې وژل هم د اوس په افغانستان کې دوام لري، اما نوعیت د وژلو فرق کوي. په پا په انتحار او په بمونو کې وژل کېدل نن د کور نه باسل کېږي او وژل کېږي، درې ورځې بعد څلور ورځې بعد مړي په هر ځای کې پیدا کېږي. تر اوسه پورې د امارو پر اساس د 3,000 نه زیات ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کسان وژل شوي. نوعیت د مرګ، نوعیت د جګړې کې تغییر راغلی. دریم، امنیت باید تعریف شي. امنیت دا یوازې نه ده چې یو څوک وژل کیږي که نه وژل کیږي، یو څوک خپل آواز نشي اوچتولی، یو څوک خپل آزادي د ژوند کولو نه لري، یو څوک د دې توان نه لري چې په کوم نوعیت د ژوند وکړي. امنیت دا تنه نه ده چې یو څوک وژل شي که ونه وژل شي. په ټولو ابعادو کې خلک په ژمدانه مړه دي، خلک په ژمدانه مړه دي، ژوندي دي اما مړه دي، روح یې په ځان کې شته دی اما نوره توان د ژوند نه لري. نو د دې پر اساس هغه څه چې طالبان ادعا کوي، هغه د طالبان ادعا دی اما در ټول دنیا دپاره جوته دی چې افغانستان کې ژوند ناممکنه ده د طالبانو په د رهبرۍ لاندې. او بل دا دی چې موږ د دنیا د لومړیتوب څخه ووتلو، دنیا د سرحد څخه ووتلو، او دا ډېر یو خطرناکه مسله ده د افغانستان د راتلونکي 2022 کال دپاره چې په دې به ما تاسې بحث کړو.
بله آقای وحدتیار، با توجه به فرمودهای شما در مورد رویدادهایی که یا تحولاتی که در افغانستان در 2021 رخ داد، بی‌ثباتی اقتصادی یکی از مسائل عمده بوده. شما می‌دانین که حیات هزاران تن را با خطر مواجه ساخته. آیا این اوضاع اقتصادی در افغانستان در سال آینده را چگونه بررسی میکنین؟ آیا وضعیت وخیم تر خواهد شد یا کمک های بشر دوستانه ای که جامعه جهانی با هم متمایل است تحول مثبت را برای افغانستان به بار خواهد آورد؟
اگر طالب ها تغییرات در وجود خود نبیاره، در سیستم خود نبیاره، ابتکارات نداشته باشد، سال 2022 یک سال خیلی خطرناک اقتصادی را به بار خواهد آورد برای افغانستان. به خاطر از اینکه ما وزرای که فعلاً در ترکیب حکومت طالبا داریم، همش ملا و قاری هست. ما یک دکتور اقتصاددان نداریم در نظام طالبا. ما یک تحصیل کرده سیاسی نداریم در حکومت طالبا. ما یک تحصیل کرده که حکومت داری را به فهم نداریم. در 100 روز نخست طالبا ما 2 صفحه پالیسی از طالبا ما نداریم که به خاطر میلیون میلیون افغانایی که در خانه نشسته برنامه های کار برشون چی هست، به خاطر اقتصاد 2 صفحه پالیسی اینا نداره. از این نگاه ما پیشبینی ما این است که متاسفانه سال آینده خیلی ها وخیمتر و خطرناکتر است. از و مهمتر از این است که در یک حکومت اوضای سیاسی و نظامی امنیتی باعث پروپاشی اقتصاد میشه. آل امنیت نسبی که هم داره متاسفانه سالی که در پیش روی از بی نهایت خطرناک سال خواهد بود، جنگا به اوج خود خواهد رسید. معلومات که من از دوشنبه دارم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سران ائتلاف شمال را جمع کرده در دوشنبه و از اونا خواسته که شما لندن دوبی ترکیه را بگذارید بیاین از اینجا و بخاطر بهار سال آینده ترتیبات را بگیرید که چطور بتانیم که دردسر را به خاطر طالبان در افغانستان ایجاد بکنیم. به این معنا که جنگ های چریکی در افغانستان به اوج خواهد رسید، نه تنها از طریق مقاومتی ها بلکه از طرف داعش ها هم. به یاد داشته باشید که داعش خیلی ها خطرناک از طالب است، خیلی ها ظالمتر از طالب است و در عین حال خیلی هوشیار از داعش. شما اگر ببینین افراد داعش خیلی تحصیل کرده مستری دارد، تحصیل کرده هستند که نه تنها سربازگیریشون از افغانستان هست بلکه سربازگیریشون از غرب هست. از این نگاه داعش خیلی ها خطرناک واقعی هستند برای طالب. یک نقطه آخر را به اجازه شما اگر من بخوام که اشاره بکنم، برای طالب ها چالش بزرگی که در سال 2022 هست نه تنها که داعش هست، نه تنها که جنگ های چریکی از طرف مقامت ها هست، بلکه تهدید بزرگی استخبارات پاکستان هست. استخبارات پاکستان حال در داخل ساختار طالب ها گروه هایی را تشکیل داده به نام گروه ابو عبیده که از شبکه حقانی جدا کرده در حدود 4,500 افراد دارند. یک گروه دیگر به نام اتحاد اسلامی را از کمیسیون های نظامی بارامچه تشکیل داده که اینا علیه طالب ها هست که اگر طالب ها نپذیره شرایط داعش را، این گروه عبیده و این گروه اتحاد اسلامی را وسعت خواهد داد و در سر بزرگ بر طالبان خواهد داد.
ډیره مننه وحدتیار صاحب. ډاکټر صاحب، دانش وحدتیار صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونه دوی به د طالبانو په وړاندې ځنې خوځښتونو ته تحرکاتو څخه ملاتړ وکړي. ستاسو نظر څه دی په دې باره کې؟
مننه تاسو ته، تخنیکي همکارانو او د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه بالکل په دې آن باندې یم چې 2022 کال ډیر سرنوشت سازه حالات د افغانانو دپاره، په دې خاطر باندې چې دغه نظام چې پیلان په افغانستان کې حاکم دی دا د ډیرو چالشو سره مخ ده، چې دا چالشو په وړاندې دوی نشي کولای چې د دې چالشو څخه پیروزمندانه راووځي. اول دا دی چې ټول افغانان او دنیا د طالبانو څخه دا انتظار لري چې دوی یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، داسې حکومت جوړ کړي چې په دې حکومت کې باید اصلي شایسته سالاري، تخصص او دا شی باید په نظر کې ونیول شي چې تر اوسه پورې چې مونږ تاسو خبرې کوو څه کم څلور میاشتې کېږي داسې علایم د طالبانو د خوا نه لیدل کېږي چې طالبان و دغه مسلې ته اعتنا اتاو کې څه په دې چې مثلا دوی بدلون راوړي دې مسلې ته. دومره اساسي مسله دا ده چې طالبانو په دغه څلور میاشتې کې خپل د ملي مشروعیت لپاره اته یو هر هم ونه سویدل چې مخته کې چې دوی څنګه کوي چې ملي مشروعیت منځ راوړي چې خلک پر دوی باندې اعتماد وکړي چې دا حکومت د څومره وخت او روسته چې شي غواړي چې وکړي، چې دا د 2022 کال ته دوی ته یو چالش دغه سي پات دی. بل اساسي مسله دا ده چې دنیا او طالبان باید په دې باندې پوسی چې طالبان د دوو انتخابو سره مخ دي. یو دا دی چې طالبان باید بنسټیز تغیرات په خپل ځان کې راوړي، څه په مفکوره یې لحاظ او څه په عملی لحاظ. که دوی دغه تغیرات رانوړي او دغه برداشت چې دوی فعلاً د اسلام څخه لري په دغه تخدریزه حالاتو باندې دوی مخته ولاړ شي، دوی په ذهني او فکری لحاظ باندې هم د خلکو د تقابل سره مخته کیږي او د طالبانو و تغییر ته یو ذهني حالت آماده کیږي. خلک ودی ته آمادگی لري چې باید د طالبانو پر وړاندې باندې عکس العمل باید وخی. په عیني لحاظ باندې طالبان باید په حکومتداری کې تغیرات راوړي. که دا تغیرات دوی را نه وړي او د الف تر یا پورې دوی پر ملایانو باندې اتکا وکړي، اقتصاد هم ملا ته وسپاره، صحت هم ملا ته وسپاره، تحصیلات عالی هم ملا ته وسپاره، قضا و څارنوالي هم ملا ته وسپاره، دا ملک په ملا باندې تر اخر پورې نشو رهبري کولای. دا ملک اقتصاددان ته ضرورت لري، دا ملک و ډاکټر ته ضرورت لري، دا ملک و ماستر ته ضرورت لري، دا ودی رکوت اقتصاد حالات ته تعول ته ضرورت لري. چې په 2022 کې هغه امید چې ولرو دا نسو درلودلای، په دې خاطر چې طالبانو تر اوسه پورې په دې حق باندې کم دغه نه دی کړی. دا هغه بوتونه په نظامي لحاظ باندې زه تاسو ته په سرګند ډول سره ویلای سم چې په 15 ته هوت چې اوا ګرم کیږي په افغانستان عادي اقل په 15 ولایاتو کې جنگ شروع کیږي. او دا جنگ نه تنها چې مثلا دا احمد مسعود مقاومت په نامه دا خو یو گروپ دی چې فقط امتیازات اخی او دا خپل په منځ کې هم یو عادت نه لري، دا په شکل د اشکالو باندې پروژهی شکل نه کده گذشته حکومت نور حرکتونه منځ راځي چې هغه خلک چې په افغانستان کې پیلان طالبان یا ته شکنجه کوي یا مثلا توهینوي یا یا تاخیر کوي یا مثلا د دې کسانې اوس مخکې وعده تیار ته بیا ورقام مختص نه چی 3000 کسان مثلا تر اوسه پوری پرور شوی دي، 3000 کسان مرسوی دي. دا 3000 کسان خدا فامیلونه لري، دا اقارب لري، یعنی په حقیقت کې په زرهاو کسانو اعلان د طالبانو په مقابل کې موزي اعلان کړی.
ډاکټر صاحب بخښه،
مهمه مسله،
مهرباني.
دوهمه مسله دا ده چې د داعش پروژه ډیره خطرناکه پروژه ده چې اعلان د پاره د افغانستان د اقتصادي فقر په مسلې کې داعش بهترین سربازګيري کوي چې د طالبانو د منځنی اختلافات او پرمنسراولو سره داعش بهترین سربازګيري کوي چې په دې لحاظ باندې د داعش مسله ډیره خطرناکه ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان چې د طالبانو خواخوږی دی او پاکستان چې د طالبانو رامنست کی دون کې دی او طالبان پاکستان چې د پاکستان چې طالبان ورته دی هم فعلاً دغه امارات په دغه شکل باندې پاکستان ته قابل ده.
خا ډاکټر سپتا سو په خبرو کې دوه درې موضوعات ته اشاره وکړه. اول تاسو ویل چې په 15 ولایتو کې طالبان ته مشکل جوړیږي سره هم مشکل دویم دا چې تاسو ویل چې طالبان باید تغییرات راولي دا سره هم تغییرات باید راولي تاسو پر اخبن سټه حکومت خبره وکړه طالبان وایي چې دوی حکومت وسم پر اخبن سټه د بیلابل ولایتونو خلک پکې دي د بدخشان خلک پکې دي د فاریاب پکې دي د نور ولایتونو پکې دي نو سره هم پر اخبن سټه حکومت دوی باید راولي
ګوره اول خو دا مسله درته ویل سم چې ما درته وویل چې جنگونه په ولایت کې شروع کیږي مختلفه علاقات چې اوس پر دې باندې کار کوي او د خلکو په مصالحه کولو کې هغه جنرالان چې په افغانستان کې پیلان به ارتباط پاتې دي هغه درې نیم لک قواوې د افغانستان چې مثلا یې ما شپاته سو به سرنوشت پاتې سو یا مثلا دوی ته کسان وجل سوی دی یا تورور سوی دی دا په کتلاتو په دلهیز ډول باندې په ولایتو کې انسجام پیدا کی او دا د مختلفو شبکو د خواته سازماندهی کیږي او دا جنگونه شروع کیږي او دا په فعلاً د پر هم افغانستان وضعیت لکه مثلا د 20 کال مخکې وضعیت نه دی چې موږ په افغانستان کې مثلا سلانه درلوده او خلګو د ډیری ابتدایي سلاو څخه جنگ شروع کړي د فعلاً د پر افغانستان مرکز د سلاو دی هر ګروپ ته هر ځای څخه چې جنگ شروع کړي هم مهمات پیدا کوي چې هم سلا پیدا کوي چې وهم مالی مرسته ولا سره وړلای شي په دې خاطر چې باج کشورونه ودی ته علاقه مندي لري. دوهمه مسله ستاسو د سوال په ارتباط باندې ما ویل چې دا ملک و یو تحول ته ضرورت لري. طالبان تر فعلاً پورې هم د یو ګروه خاصیت لري دوی د ګروهي شکل کوي تر اوسه پورې طالب په دې فکر کې نه دی چې زه حکومت یم حکومت زه و یو اقتصاددان ته ضرورت لرم زه یو تعلیم یافته خلکو ته ضرورت لرم زه یو ماستر ته زه یو ډاکټر ته دوی د ګروه په شکل باندې دا هر وزارت پر راست کې ملا قرار لري او کش کې تنا دا وزارتونه د ملایانو په لاس کې وای زالان دي بنسټونه بیا دوی تخصصي کړي وای یا موینتونه یا عمومي ریاستونه تاسو ولیدل د نظام تر خلو اردوګان او قمندانان او د دلګي مشر او بلوک مشر پوری ټول طالبان تعینات او په وزارت داخلي کې آج القیاد په وزارت اقتصاد صحت عامي وزارت تحصیلات عالی د وزارت تحصیلات عالی پر راس کې داسې کسان قرار لري چې هغه اصلا په دې تحصیلات عالی باندې داسې یو مفکوره نه لري چې مثلا دا یو شکاله موږ څه لاسته راوړنې درلودي څه مو کړي زموږ عالي تحصیلات باید معیارات د دنیا سره څنګه باید وچکړه چې همسانې وکړي. د طالب تعریف د عام شمول حکومت څخه دا دی چې دوی فقط د هر ځای څخه فقط هغه ملایان راوړي سمبولیک شکل باندې د بدخشان او د جوزجان دا راوړي دلته کینی و دې ته هم شمول وایي. یو شکاله موږ بهترین ماستران لرو بهترین ډاکټران لرو بهترین انجینران لرو بهترین اقتصاددانان لرو تا ټول یو د پر کور باندې کېنه ولا نورای د اقتصاد پر راس کې دی د وزارت اقتصاد پر راس کې مولا داغه تحصیل کړه قشر ته تاسو څه جواب ویلای شئ داغه تحصیل کړه اوس تاسو څه کار ورکولای شئ نو دا په دې معنی باندې نه ده چې یو ګروپ چې قدرت ونی وای ټول عمر باید په لاس کې ونی شي بدون د دې چې د حکومت څخه دوی وپویل چې حکومتداري سره کم پاید وکړي.
ډاکټر صاحب دانش با سلام او ارادت خدمت شما سپاسگزار هستیم از حضور شما در برنامه. صحبت را با شما ادامه خواهیم داد. صرف برای چند لحظه اخبار مشروع خبرها را پیشکش میکنیم بعد با شما خواهد بودیم. تشکر میکنیم.
با عرض سلام، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان امروز 31 دسامبر گفت که در جریان سال جاری در سراسر جهان 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. بر اساس گزارش این سازمان، جامعه رسانه‌ای افغانستان بیشترین تلفات را داشته است. این سازمان گفته است که در جریان سال 2021 در 20 کشور 45 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند که از این میان 33 نفران در جریان حملات هدفمند جان باختند. بر اساس گزارش امسال این سازمان، افغانستان با 9، مکسیکو با 8، هند با 4 و پاکستان با 3 مورد شاید مرگ بیشترین خبرنگاران بودند. کمیته محافظت از ژورنالیستان که مقر آن در شهر نیویورک موقعیت دارد در ماه سپتامبر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو 53 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیش از 7,400,000 نفر از آغاز تزریق واکسین کرونا به شهروندان بالای 18 سال که در اواسط ماه اپریل آغاز شد در این کشور واکسین را دریافت کردند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه و صدای امریکا گفت که روزانه به طور متوسط بیش از 9,000 نفر واکسین کرونا را دریافت میکنند. او گفت که افغانستان منابع واکسین چین سینوفارم و واکسین جانسن اند جانسن را در اختیار دارد. وزارت صحت عامه میگوید که از زمان شیوع یمگیری ویروس کرونا در افغانستان 8,009,105 نفر آزمایش شدند که بیش از 1,057,000 مورد آن مثبت بوده و حدود 7,400 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. افغانستان نوع جدید اومیکرون را به دلیل کمبود ظرفیت آزمایش ثبت نکرده است. جهان آماده است تا ختم امروز جمعه سال 2022 را پس از یک سال پرفراز و نشیب دیگر که با محدودیت‌های جدید و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا امرا بود آغاز کند. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
آتش بازی شب سال نو در شهر سیدنی استرالیا طبق برنامه در حال انجام شد که بخش هایی از این کشور شاهد تعداد بی سابقه ای از واقعات ابتلا به نوع شدیداً ساری ویروس کرونا است. تا یک ماه پیش به نظر می رسید که واکسین های ضد ویروس کرونا سبب خواهد شد تا میلیاردها نفر در جهان بتوانند سال نو را بدون محدودیت ها جشن بگیرند. اما سال 2022 با محدودیت های تازه، لغو مراسم تجلیل از سال نو در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان و افزایش موارد ویروس کرونا آغاز خواهد شد. توکیو، دهلی جدید، آتن، لندن، پاریس، روم و برلین و دیگر شهرهای بزرگ جهان مراسم مشهور تجلیل از سال نو میلادی را لغو کرده و گرد همایی ها در این شهرها ممنوع اعلام شده است. اما در نیویورک مراسم عنعنوی تجلیل از سال نو در میدان تایمز با یک سلسله محدودیت ها برگزار خواهد شد. بیش از 5.4 میلیون نفر از زمان اولین گزارش کرونا در چین در دسامبر سال 2019 در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. سال 2021 با امید آغاز شد زیرا واکسین های نجات دهنده در اختیار حدود 60% از جمعیت جهان قرار گرفت، اگرچه بسیاری از کشورهای فقیر هنوز دسترسی محدود دارند. اما با نزدیک شدن به پایان سال ظهور نوع اومیکرون تعداد واقعات جدید روزانه کووید 19 را برای اولین بار از مرز 1,000,000 نفر عبور داد. این در حال است که بسیاری از رهبران غربی از ترس ایجاد یک رکود اقتصادی جدید در اعمال مجدد کنترل های سخت گیرانه که در سال 2022 مشاهده شد مترددند.
در ادامه اخبار، پاکستان روز جمعه تایید کرد که 4 سرباز این کشور در درگیری مسلحانه با تندروان در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان این درگیری زمان آغاز شد که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه طالبان پاکستانی در شهر میرعلی در منطقه مرزی وزیرستان شمالی حمله کردند. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی یک تروریست را به همراه سلاح و مهمات دستگیر کرده و 4 سرباز خود را در درگیری مسلحانه شدیدی که پس از این حمله انجام شد از دست دادند. تحریک طالبان پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه تاکید کرد که نیروهای امنیتی به پایگاه این گروه در منطقه وزیرستان حمله کردند. این سازمان مدعی شد که درگیری‌های متعاقب آن چندین سرباز پاکستانی را کشتند، اما هیچ تلفات به تحریک طالبان پاکستان وارد نکرده است. در همین حال مقامات و روز جمعه گفتند که تعداد تلفات جانی انفجار در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به حد اقل 6 تن رسیده است. این انفجار شام پنجشنبه در مرکز این ایالت زمان صورت گرفت که شماری از هواداران گروه جمعیت علمای اسلام پس از تجمع در نزدیکی این محل به طرف خانه هایشان می رفتند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را که طی آن بیش از 10 نفر غیر نظامی نیز مجروح شده است بر عهده نگرفته است.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا جغ آشنا رادیو دیرو در نوریدون کو در امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پا نو سپو خبریجه پا منزنی سپا 1.269.0 پا لندو سپو 1.515.0 او 902.0 در امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلیسی.
شنوندگان ارجمند، شما با برنامه روک و راست از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. موضوع بحث برنامه امشب تحولات اخیر در افغانستان و رویدادهای سال 2021 است و همچنان انتظارات و چشمنداز سال آینده یا سال نو ترسایی 2022 است. مهمانان عزیز برنامه امشب ما محترم محمد هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی و دکتر محمد هاشم دانش آگاه امور سیاسی و نظامی هستند. آقای دانش با سلام مجدد، مهمترین موضوع موضوع مهمترین رویدادها در سال گذشته است یا سال 2021 است. از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اگر برشمارید که مهمترین رویدادها در افغانستان چی بوده و تعریفش شده؟ تشکر.
ببینن مهمترین تحولی که در افغانستان به وجود آمد مسئله ای بود که در 2021 اخیرین سرباز ایالات متحده آمریکا و قوتهای ناتو از افغانستان بیرون شد.
بله.
و تعقیب خروجشان در حقیقت پروسه صلح در افغانستان گفتگوهایشان شروع شد و به تعقیبش دیدن که پروسه صلح در افغانستان به بن‌بست روبرو شد و بالاخره مسئله نظامی در افغانستان، جنگ های بسیار خونین در افغانستان شروع شد و تعقیبش طالبا یکی پشت دیگری تا ولایات افغانستان سقوط داد و اشرف غنی فرار کرد و بالاخره نظام جمهوری در افغانستان کاملا از هم پاشید. ده. از نظر اقتصادی کاملا شیرازه اقتصادی با فرار اشرف غنی و ختم نظام جمهوریت از هم پاشید. سرمایه افغانستان اکثرا به غارت برده شد. بسیاری از کسایی که از افغانستان گریختن با خود مبالغ انگفتی پول را با خود بردن. خیلی از وزیرها، خیلی از کسا، وزارتها و اینا را به اختلاس و پول بسیار زیادی متهم هستند که انتقال دادن. از طرف دیگه چون این پروسه یک مقدار طولانی بود، خیلی از تجارا و کسایی که در افغانستان پول داشتن پول خود به خارج انتقال دادن و مسئله اقتصادی در افغانستان مطلقاً به رکود مواجه شد. شما دیدین که بعد از تحول جمهوریت مسئله ارزش پول افغانی و منجمد کردن 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان، ارزش افغانی در نوسان قرار داشت و مردم با فقر چشمگیر روبرو بودن که جای سراغ نخواهد داشته باشین که با 21 سال 2 تریلیون دلار به یک ملک کمک شده باشد و 96% مردمش زیر خط فقر زندگی بکنن. پس ببینین که مدیریت این پول چی رقم شد، کسایی که کمک کردن به چی شیوه کردن و کسایی که پروژه ها را تدبیق کردن که با بازنگری بسیار جدی نیاز دارن که اینا چه کسایی بودن، این پول به کجا کردن، چه جوری کردن که مسئله به این وضعیت سرکشانده شد. از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی هم ما دیدیم که با وجود آمدن طالبا مسئله قیوداتی که در افغانستان با وجود آمد، مسئله رسانه های ما، آزادی بیان ما، آزادی مطبوعات ما با چالش های بسیار گسترده روبرو شد. کسایی که مغز متفکر افغانستان بودن، تحصیل کرده هایی را بودن، بر از اینا قسم زمینه مسائل شد که اینا باید از افغانستان بیرون بشوند و از افغانستان فرار بکنن و شما میبینین که به هزارها هزار تحصیل کرده ما امروز در قطر و البانی و امریکا و کشورهای دیگه به سر میبرن که این یکی از بزرگترین خیانتهایی که در حق افغانستان انجام میشه ایش که مغزای متفکر افغانستان و کسایی که باید به این ملک خدمت بکنن، باید این ملک را بسازن، از افغانستان فرار داده شدن و اینا به کشورهای دیگه مشغول زندگی میشن و افغانستان پس به یک قشر بی سواد، یک قشر که از فرهنگ و تعلیم و تربیه و اینا به غیر از جنگ چیزی رو نمیدانن تسلیم شدن.
تشکر.
ما از نظر فرهنگی تقریبا رفتیم به 42 سال عقبی که ما در او زمان قرار داشتیم. ما 21 سالی که پانتون ها داشتیم، دانشگاه ها داشتیم، محصلین داشتیم، استادا را، ماستر و دکتر و اینا را تربیه کردیم، اینا همه ایش رفتن به توا و به فنا رفتن. ما پس رفتیم به یک نقطه صفری دیگی که در چی وضعیت فعلا پانتون ها، ما مردم به کجا رسیدن. ما آمدیم سر از این بحث فعلا داریم که خب زنا کدام طرف بشینن، مردا چی رقم بشینن، پانتون ها سوپ چی رقم، زنا بیای چی رقم، مردا بیای. ما یک ملک هستیم که فرسنگ ها فاصله داریم به کشورهای همسایه خود از نظر پیشرفت و تکنولوژی و اینا.
مننه دکتر
صاحب، کار کاملا جدی را نیاز داشتیم. این تغییراتی بود که در 2021 به تغییرش به 2022 به وجود آمد.
مننه دکتر صاحب، خیر بسی. وحدت یار صاحب، تاسو ګورئ چې په کابل کې بیلابیل هیوادونو سفارتونه هم خلاص کړل او د طالبانو استازي نور هیوادونو ته سفر کوي او د نور هیوادونو استازي وخت نا وخت افغانستان ته سفر کوي. فکر کوي چې راروان کال کې به طالبان د دې فرصت ترلاسه کړي چې ځینې هیوادونه دوی په رسمیت وپیژني؟
چې سفارت په یو ملک خلاص کیږي هغه د هغه هیواد د نظام یا حکومت په پیژندنې معنا نه لري. او بخیر په نن سهار دی نویم کال کې طالبان هم په واشنگتن کې سفارت لرله، موږ هم په دغه بنا باندې نه و چې طالبان امریکا پر رسمیت وپیژني یا امریکا د طالبان پر رسمیت وپیژني. دا دوه مختلف شیان دي یو بل نه. همدا اوس روسیه او چین په افغانستان کې سفارتونه لري، موږ هم طالبان پر رسمیت لري پیژندلي. په دې ترڅنګ سره پوتین تاسو په بار ووایي چې طالبان د سیمې لپاره یو خطرناکه پدیده ده. دا یو مسله. دویم مسله دا ده چې تر څو چې طالب په خپل وجود کې په خپلو کړنو کې تغییر رانه ولي، نه به دوی په رسمیت وپېژندل شي او د دې ترڅنګ سره د نړیوال په یوازیتوب سره تبق.
دغه تغییرات څه شی دي؟ دغه تغییرات چې تاسو ته اشاره کوئ دا څه شی دي؟
درې تغییر دي. اول، افغانستان کې ټولشموله حکومت، تر څو چې ټولشموله حکومت یو ملي مشروعیت نه وي نړیوال مشروعیت نشته. د مې ټولشموله تاسو مخکې مې یاد کړل د ټول شمول حکومت تعریف څه ده؟
او بالکل هم دا ټول شمول حکومت څه معنا؟ دا مخکینی خلک بیرته راولي او کنه د بیلابیلو اقوامو نه او د بیلابیلو مفکورو خلک نظام ته راولي، د څه معنا؟
ګوره، ټول شمول حکومت نظام تعریف یو ټولنې کې دا ده چې اتحاد عقیدې، مفکورې، موافق او مخالف دواړه ځان ته نظام د وی ټولنې ټول اصناف، ګروپونه، طرفونه، لسانونه، سمتونه ځان په نظام کې وګوري. دې ته یې چې ټول شموله حکومت. اوس اوسنی کوم حکومت چې دی، دې کې غیر د طالب ماته یو وخت یو نشته پکې. حتی اوسنی حکومت ټول طالب هم نه دی. د طالبانو ډیر افراد، اشخاص نه دي چې د طالبان نه خفه دي او ډیر خلک جدا شوي دي. همدغه شیر محمد عباس فرنگزی هم خفه شی ولاړ ابوزبیته چې بیا بشران پسویر ال رای وسو. مولوی محمد نبی عمری هم هغه خود کې خفه شی وغلطه لاړو. یعنی دغه اوسنی نظام حتی ټول طالب هم نه ده، ټول شمول په خپل ځای پرې ده. اوس د طالبانو ادعا دا ده چې موږ دلته راغلي یو قدرت مقصد دی، لکه په واشنگتن کې هم مثلا دیموکراتان په حکومت کې دي او د تحریک انصاف دل هم په پاکستان کې په حکومت کې دي، دوه طرفونه په حکومت کې نشته، موږ ولې ټول شمول رامنځته کړو؟ صحیح ده. اوس دغه تحریک انصاف او په امریکا کې هم دیموکراتان، دوی د انتخاباتو په نتیجه کې راغلي. طالبان دې هم مهرباني وکړي، انتخابات دې وکړي، که د افغانستان خلکو طالب ته رایه ورکړه، دوی دې تنها طالب حکومت کې راولي. اما دا یې ضرورت دي وکړي چې انتخابات دې وکړي. که چېرته طالب یې چې پخوانی حکومتونو هم ټول ټاکرې وکړلې مګر رڼې نه وي، ښه هغه خو به مفسد وي ستا په اصطلاح. ته خو رڼا انتخابات وکړه، ترې نه انتخابات وکړه، خلکو تا ته رایه درکړه، ته هم ټول شموله حکومت نه رامنځته کړه. ګورې، د یو نظام د رامنځته کولو دپاره چې تازه رامنځته کېږي، ولې ټول شموله حکومت نظام ورته مهم دی؟ ټول شموله د دې دپاره چې دا اولی قدم ده، لومړی قدم ده یو ټولنه د پاره چې ټول شمول حکومت رامنځته شي او د زمينه برابر کی د ټول ټاکنو د پاره چې ټول ټاکنو کې که هر څوک رئیس جمهور کیږي یا د زعیم کیږي هغه ځان د پاره به اداره او نظام جوړوي. اوس خو د حکومت مشروعیت نه لري. تاسو پوښتنه وکړه د اوسطه دغه یو شرط دا و چې
ټول شمول
باید رامنځته شي. یو د ملي مشروعیت پر اساس د بین المللي مشروعیت رامنځته کیږي. دویمه مسله د نړیوالو اندېښنې باید له منځه یوړل شي. د نړیوالو اندېښنه څه شی ده؟ د طالبانو رابطه د تروریستي ګروپونو سره. اوس دا ډېر یو اسان کار دی د طالبانو دپاره. طالبان د القاعدي د اوس په یولس ولایتونو کې 500 د القاعدي جنګیالي په افغانستان کې شتون لري. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور ارقام دي، ما خپل ارقام نه دي. و چې په افغانستان کې طالبان دي چې جهاد له منځه ختم شوی دی، امریکایان او کفران په افغانستان کې نشته، د القاعده په افغانستان کې څه کوي؟ چینیان څه کوي؟ تاسو د څه لپاره ساتلي؟ خو دې ته ځواب ورکړئ تر څو نړیوال تاسو ته تعامل ته رامنځته شي، تعامل رامنځته شي او د افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او همکاري وکړي. دا دویم مسله. دریم شرط تاسو پوښتنه وکړه، ځواب یې درته یم. دریم شرط دا ده چې افغانستان کې نیمایي د افغانستان خلک جنکۍ دي، ښځې دي، اسلامي او نړیوالو ارزښتونو پر اساس دوی حق د ژوند، تعلیم او د کار لري. د کومو قوانینو پر استناد هغوی محرومه کوي؟ درس محرومه کوي، د کار نه محرومه کوي، د تجارت څه محرومه کوي؟ که چېرته چلکۍ جدا مکتب کې اوسېږي، جدا پوهنتون کې اوسېږي، د ښځو چارو وزارت د هغو دپاره اوسېږي، د لوی څارنوالۍ قضا کې جدا ریاستونه د دې دپاره اوسېږي، د پولیس جدا اوسېږي، په دې کې شریعت څه مشکل لري؟ ولې دا کار نه کوي؟ که دغه کار وکړي نو نړیوال به یو تعامل ته د دې دپاره حاضر شي. خو مهمه مسئله دا ده چې طالب که چېرته په ځان کې تغییر راولي، د طالب د نابودي سبب کېږي. دا د دې دپاره چې د طالب د ایدیالوژي عقیدې او د غرب ایدیالوژي عقیدې آسمان ځمکه ترمنځ تفاوت ورکېده. د غرب ایدیالوژي دیموکراسي، ولسواکي، د خلکو ارادې تمثیلول دي. دغه دیموکراسي د طالبانو په قاموس کې کفر ده، زوال ده. د طالبانو قاموس کې هغه شریعت ده اکستریمیزم، افراطیت ده. تا سی او گوره ده طالب ده راستگ نتر او سپوره هر وقت تکبیر ووجه، تکبیر مر کرد، تکبیر زخمی کرد، تکبیر ووهه، یه ورد طالب راپورت نشو چوه چی نارای تکبیر مون فابریکا پرانستره، تکبیر مون ده اوبو برد پرانستو، تکبیر مون ده پروژه اقتصادی را من تکلن.
خو وحدتیار سب وحدتیار سب طالبان وی چی دیو په شاوخوا دولس ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص کړي دي او تر شپږمه پورې په ټول افغانستان کې دوی وایي چې مکتب خونځي خلاص کړي دي. دوی وایي چې وخت ضرورت لري چې نور خونځي هم خلاص کړي.
دغه دولس ولایتونو مسلمانانو د باقي نور څلور ولایتونو کفر دي، ولې د څلور نور ولایتونو کې نه؟ دغه شپږم څنګه د مکتب پورې چې اجازه شته دغه ماشومان مسلمان دي، د څو شپږم څنګه پورته دي، د کفاري دي؟ د کوم قانون پر اساس؟ ولې یې اصول خو باید اوسي، یو تکلار خو باید اوسي. کنه د کوم قوانینو پر اساس ټول ولایتونه ته اجازه ورکوي، نور ته اجازه نه ورکوي؟ دا طرز العمل د کوم څه شي؟
مننه وحدت یار صاحب. ډاکټر صاحب دانش، تاسو ته راځو. فکر کوئ چې په داسې حال کې چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او تاسو واوریدل چې د نړیوال بانک د احصایې له مخې 10 میلیونه خلک کېدای شي چې د فقر د کرخې لاندې لاړ شي، فکر کوئ امریکا به د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي؟ فکر کوم ډاکټر صاحب دانش را سره نشته. ډاکټر صاحب، زما پوښتنه دا و چې په داسې حال کې چې افغانستان او افغانان د سختو ستونزو سره مخ دي، فکر کوي امریکا به په راروان کال کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي؟
زه فکر نه کوم. دلیل یې دا دی چې امریکایان په شکل د اشکالو باندې په اوسنی حالات کې که چېرته طالبان دا ادعا کوي چې دوی امریکا ته شکایت ورکوي، په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې څوک ته امریکا په میدان کې دی، او امریکا تر هغه وخت پورې چې هغه خواستي چې دوی او دنیا لري هغه خواستي پر طالبانو باندې و نه مني، فقط یو بشري مرستو ته به اجازه ورکوي چې یو مقدار د بشري ناورین څخه جلوګیری وسي، او دا چې دوی دا کنګل شوي پیسې آزاد کړي او د طالبانو دغه در رکود بی اقتصادی لمن دیوسی دا فکر نکوم پا دی خاطر چه داغ وسیله که دا امریکا تخواخی سلسی او طالبان بیرتا دوی وچکره چه خپل اقتصادی ماشین پا کار بانده واچی او طالبان ثبات پیدا که طالبان داغ ثبات سی دا پا دی مانا بانده دی چه داغ مفکوره امارت پا داغ ترس پا داغ شکل پا داغ افکارو پا داغ قواره پا داغ کالو پا داغ شده باندی دنیا تا قابل دا قبول بخصوص امریکا تا قابل دا قبول دی نو پا دی لحاظ باندی زه پا دی باندی معتقد ایم چه امریکایان پا هر شکل ممکن باندی باید اغا خپل خواستی چه دا دی او دا دنیا خواستی دی گورا یو خدا دی چه مثلا تغییرات طالبان خپل پا منز که دا افغانانو دا پار راو ری ولی د دنیا سره طالبان ډیر نو کړه طالبان شپارس وزیران د دنیا په تور سازمان ملل او امریکا په تور لیست کې دي څنګه امریکا کوي چې دغه حکومت سره راکړه ورته ولري چې داغه د دوی په تور لیست کې وسی او د هغه د مرګ لپاره دوی میلیونونه ډالر ساتلی وسی دا یو مسله دوامه مسله دا ده چې طالبانو په تفاهم نامې د دوی کې ووټ کړی و چې دوی باید خپل ارتباطات د نورو تروریستي ګروپو سره قطع کړي علل خصوص القاعدې سره تاسو ولیدل چې د عمر چې مخته اوس دغه څه چې په یوولسو ولایاتو کې چې القاعده لیدل شوي وسی په دې معنا باندې دی چې هغه تفاهم نامه نه د عملي شوي او د امریکا سره تر هغو چې هغه تفاهم نامه عملي نه شي امریکا وګړي امریکا خلک اتحادیې اروپا او دنیا دا احساس کوي چې افغانستان هغه مرکز دی چې هر لحظه که وایسی دو دی پا مقابل کی خونره عملیات اجراسی و حملات حال تو سراک ویسی نو دا تشویش او نگرانی شد دو دیش رویسی سنگه امکان لدی شد دا کنگلسی و پیسی ورسی او دا طالبان اقتصاد پر خوب دریگی او دا غسی حکومت وچی کراش پا افغانستان کی دوام پیدا دی
دکتر صاحب دانش سپاسگزار هستیم حال اگر به چشمنداز سال 2022 برگردیم شما آگاهین که وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً رینا امیری را به صفت نماینده ویژه وزارت در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر معرفی کرد. شما میدانین با وجودی که طالبان پس از تصرف قدرت در ماه آگوست تعهد کردند که این بار متفاوت عمل خواهد کردند، ولی بسیاری از زنان از برگشت به سر کارهایشان ممنوع شدند، دختران هنوز به طور گسترده از رفتن به مکتب باز ماندند. آیا این انتصاب اخیر وزارت خارجه امریکا برای به دست آوردن حقوق و آزادی های زنان افغان به چه حد مؤثر و مامد واقع خواهد شد؟
از نظر سمبولیک به ای هستیم که امریکایی ها هنوز هم به این گپ عقیده دارن که باید به حقوق زنان در افغانستان توجه صورت بگیره، وقتی که حقوق بشر در افغانستان، وقتی که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مکس میکنه سر این قضیه و دو نفر تعیین میکنه، به شکل سمبولیکش او مسئله وجود دارد. اما از نظر عملی بیایم سر قضیه بحث بکنیم که وقتی که ایالات متحده آمریکا تعهداتی را که از طالبان در مسئله تفاهم نامه دوحه گرفته بودن که طالبای 21 سال پیش نیستن، عمل کردشان، حکومتداریشان و طرز برخوردشان به قضایا و دنیا متفاوت هستن، امروز میبینن که تفاوت چندان وجود ندارن. طالبات امو طالبای در امو وضعیت هستن، فعلا هم بر اکثریت زنا اجازه کار نمیدن، فعلا هم یک دیدگاه واحدی از طرف طالبای اداره نمیشن و پشتو یک مطلی هست که ترخ و پاچه هست. در طالب ها شما بری پرستان بکنین در هر ولسوالی، هر ولسوالش پاچه هست، هر قماندانش پاچه هست، هر کسیش در هر جایی که هر تردید شما از طریق صفحات مجازی میبینیم که در غور یک نوع قانون امر بالمعروف است، در ورزگان دیگه نوع است، در کابل دیگه نوع است، در بدخشان دیگه نوع است. طالبات هنوز به سیستم حکومتداری خود نمیتونه عیار بسازد. ما پیشتر تذکر دادیم که طالبات با مسابقه یک گروه هستند و هنوز هم گروهی برخورد میکنند، نه اینکه به شکل حکومتداری. به این لحاظ این انتخابی که شدن در وزارت خارجه توجه دنیا را به پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان و حقوق بشر میتونن که به مستندسازی ها
کمک را بکنن. درست. ولی دیگه ای که طالبان را زیر فشار قرار بدین معاصر نمیدن.
دکتر سب او بخی وحدت یار سب او بخی چی دکتر سب او ول چی په امریکا کې دغه نوې مقررنه چې شوې دی په افغانستان کې د ښځو حقونه څاري دا و چې سمبولیک ارزښت لري او کدی د ته پام و نه لري او عملی کارونه ونه کې ارزښت نه لري دغه نوې مقررنه. ستاسو له نظره دغه نوې مقررنه د افغانستان کې د ښځو په باره کې او د بشر حقونو په باره کې د امریکا په لیدلوري کې د کوم تغییر په معنا دی او که څنګه؟
اول خدای ته چې دیدنه دین هم مهم داره چه افغانستان که لوی لوی مسئله دی بسه او نظام سقوط رو کورشل کلنی داخترونه للاس و تلی تروریزم پر افغانستان که وجود لری او بی امریکا را پرده که گی دی خز و جنکی دا پاره یو اصطازی تا که اغم دستی اصطازی چه سوکی نپی جنی دی دین مخی با نمون نتاس دی دین نمو رو دلی و نمون دی دین نمو رو داره پتون احترامی چه ور تلر د دې لپاره کچه ته د خزو مسله ډیره مهمه وای دی امریکا د لپاره او د دوی حقوق ډیر مهم وای دغه لپاره باید داسې وڅوک راغلی وای چې هغه ډیر مطرح په دې مسایلو کې ډیر آګاه دی څېړنې کړی وای او ډیر کار کړی وای او د افغانستان په قضایو کې ډیر دخیله وای او دا کس چې دی په ټول عمر په امریکا کې پاتې شوی دی د افغانستان د کلو بانډو نه احوالو خبر هم نه لري. د افغانستان د ښځو مسله تنازه نه دی چې یو څوک اسان فعال چې په افغانستان کابل کې وي هغه اوس امریکا ته راغلی دی هغه سره شناخت وایي چې دی اوسي چې د افغانستان د کلو بانډو د ښځو احوال یو څوک وي اوسي کې دی یو مسله. لویه تشویش و نگرانی دا دی چې اوس امریکا په افغانستان کې فقط یو دفتنی مشکل لري هغه کاری په افغانستان کې بنده چې په حدود 3 سوه شپېته امریکایي اتباع په افغانستان کې بندي که چطه دغه د افغانستان څخه رو باسي امریکا به د افغانستان په مورد کې اصلا نوره بحث هم ونه کړي فکر به همدې ونه کړي د افغانستان په مورد کې به کار هم ونه کړي افغانستان به د امریکا د لوړېتوب نه بېخي له منځه لرې شي. بیا به د افغانستان مسله پرېږدي روسي او چین او پاکستان او ایران دې ته چې تاسو اوس پوهېږي او افغانستان به پوهېږي ځکه د افغانستان مسله د امریکا دپاره اوس د افغانستان مسله حل ده.
وحدت یار سب یو بل پختنه د افغانستان کې چې تیر کال کې کم تحولات را لو د ولسواک نظام نشکور شو او د طالبان اسلامي امارت رامنسته شو د سیمې ځینې هیوادونه په دې اړه اندېښمن دي. ستاسو له نظره د افغانستان تحولات د سیمې په امنیت او اقتصاد باندې څه اغیز لري؟
ډیر زیات تاثیر لري. اول تاثیر دا چې په دې سیمه کې نور داسې ګروپ لري چې هغه د طالبان نه الهام واخسته خونه غواړم لکه تحریک طالبان پاکستان چې هغوی د طالبان نه الهام واخسته په پاکستان کې خپل حملې زیاتې کړي دي. د دې تر څنګ سره پاکستان کې 2000 مدرسې دي چې هغه یادی افغانی طالبان و شاگردان پاتې شوي یادی هغوی استادان پاتې شوي. هغوی په دې فکر کې دي چې کله موږ شاګردان چې په افغانستان کې 250 نړیوال هیوادونو ته ماته ورکړل نو موږ پاکستان کې د څه لپاره ناست یو؟ مثلا مولانا فضل الرحمن، مولانا عبدالعزیز چې په پاکستان کې اسلامي انقلاب اعلان یې وکړو چې موږ باید اسلامي انقلاب باید په پاکستان کې راولو، دغه د سیمې امنیت ته تاثیر لاندې راولي. دې تر څنګ سره د طاهر یلداز ډله چې د ازبکستان اسلامیک موومنټ ګرو ده، لکه د حسن محسن ګرو چې ترکی شرقي ترکستان ډله ده په افغانستان کې چې هغه د یوغور مسلمانانو سره همکاري کوي چې په چین کې رامنځته کړي. دې تر څنګ سره طالبان راتګ دا باعث دې هم شو چې د لویدیځوالو او د چین تر منځ دغه تقابل دګر افغانستان شي او طالب دې ترکیت نه لري چې دغه نیابتي جګړه د افغانستان د خاورې څخه لرې کړي. نیابتي جګړه به نوره هم وسعت پیدا کړي د چین او د لویدیځوالو. په یاد ولرئ چې په 2023 کال کې په تازه دماکي په چین کې زیاتېږي، ځکه د چین قدرت ته رسېدل نړیوالو پر قدرت ته رسېدل دا د لویدیځوالو دپاره قابل د قبول نه ده. افغانستان یو ښه ډګر کېدلی شي چې د افغانستان څخه استفاده وشي. دې تر څنګ سره د سعودي عربستان او د ایران تر منځ دغه نیابتي جګړه چې ده دا به د افغانستان یو یعنی افغانستان به د سیمې د جګړو یو ډګر وګرځي او دغه توانایي د طالب په وجود کې زه نه ګورم چې دغه نیابتي جګړه د افغانستان د خاورې څخه لرې کړي، یو بل طرف ته بوځي، افغانستان یو بې طرفه سیاست غوري کړي چې د سیمې تقابل ونه ګرځي. دې تر څنګ سره د یادونه باسئ چې همدغه د سیمې هیوادونه روسیا، چین او ایران چې دوی به د امریکایانو پر ضد وخته و چې د افغانستان څخه باید دوی ووځي، بلا برادر او طالبان مسلمان سره به دوی ملاقاتونه کول. اما په یاد ولرئ چې همدغه چین، همدغه ایران، همدغه روسیه به وي چې د امریکا او د ناتو غړي هیوادونو ته بیا یې چې لطفاً تاسو راشئ د افغانستان
مننه
مننه
وحدت یار صاحب ستاسو نم ډیره مننه او د ډاکټر صاحب دانش نم ډیره مننه چې موږ لم وخره او خپل نظریات او افکارم د اوریدونکو سره شریک کړل. د اوریدونکو نم ډیره مننه چې موږ سره ملتیا وکړل او زمونږ خبرونه
وکړل. تشکر مجدد از مهمانان عزیز برنامه. برنامه روایت امروز در دقایق بعد آغاز میشه و همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. سپاسگزار هستیم. تشکر.